دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې خپلې سلا مشورې بشپړې کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون بل هفته د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړۍ نتیجه اعلانوي، او د پاکستان پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف په خپل غیاب کې د ټیروریزم ضد اختصاصي محکمې لخوا هغه ته د اعدام سزا اورول رد کړي دي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر بوټونو کې لرو چې د تیرو درو ورځو راهیسې د خوست په ښار او ولسوالیو کې پر کالدارو سخت بندیز لګېدلی او د افغانیو ترویج ته یې زمینه برابره کړې ده.
خپل افغانۍ افغانستان ریپایدو خپل وطن ته به اقتصاد او ګټه ورته مرسیږي.
په کندوز کې هغه نارینه چې په جګړو کې د بدن غړي پرې سوي تر نورو زیات په کور کې له ښځو سره بد وضعیت کوي.
دا زړه دې ستمره مې ده کده قطه چای کوشه مره زده قطه چاقه مره زده او روزه کده دوکانکه قطه چاقه زد زرنجالار چغ زدم.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تمه لري چې په تشدد کې کموالی په افغانستان کې دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او زه شفیع سردار تاسو وایو.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د حکومتي چارواکو، سیاسي مشرانو، ښځو او امریکایي مقامات سره خپل ملاقاتونه د سولې لپاره ګټور بللی دي. خلیلزاد نن د پنځشنبه پر ورځ د ټویټر په پاڼه کې لیکلي چې موږ د افغانستان د سولې د بهیرو مهم پړاو ته نږدې کیږو او په کابل کې مو د ورځنۍ سلام مشورې بشپړې کړې دي. له بلې خوا د سولې د عالي شورا مرستیاله میرمن حبیبه سرابي چې له یو شمېر ښځو سره یو ځای له خلیلزاد سره کتلي وایي چې طالبانو سره یې په خبرو کې پوربند ټینګار کړی دی. هغې وویل
خلیلزاد وویل چې طالبانو سره د خبرو تمرکز مو پوربند و چې تر اوسه توافق ته نه رسیدلی او طالبان وغوښتل چې په دې موضوع فکر وکړي.
تر اوسه لا سمه نه ده معلومه چې خلیلزاد به کله بیا په دوحه کې له طالبانو سره وګوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي تمه لري چې په افغانستان کې به په تشدد کې کموالی یو دایمي اوربان ته لاره هواره کړي. پامپیو په واشنگتن کې له خپل هندي سیال سره د خبرو په ترڅ کې وویل
We understand the concerns too that India has
rightful مو هم په دې اندېښنو پوهیږو چې هند د پاکستان په اړه د ترهګرۍ د سرچینې په توګه لري. موږ ورته ډاډ ورکړی چې دا موضوع په پام کې نیسو. موږ هیله منو چې په افغانستان کې ټولې سیاسي ډلې، د افغانستان حکومت، سیاسي رهبران، طالبان ټول باید هیله منو سي چې د جګړې کمیدل به دوربند لامل شي.
پامپیو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو طرفداري وکړه.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د راتلونکي اونۍ په پیل کې به د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړۍ نتیجه اعلان شي. د کمیسیون وایند د پنځشنبه په ورځ امریکا غږ ته ویل چې د شپږو ولایتونو د رایو بیا شمیرنه پای ته رسېدلې. یوازې په بغلان کې 25 محلونه پاتې دي چې د رایو بیا شمیرنه پکې دوام لري. د دغه کمیسیون وایند زمیح الله سعادت امریکا غږ ته ویل
د بغلان کې 25 محلونه پاتې دي، په راتلونکي کې 100-200 کې هغه تمامېږي. منتظر یو چې د فاریاب او بدخشان د زلزلې سره شي او د بغلان 25 محلونه پای ونیسي، پای ته ورسیږي او د هغې زلزلې هم راشي تر څو انتقال شي.
خبرونه ته دوام ورکوو. د بامیانو سیمایز چارواک کې وایي چې د وسلو د کنټرول نړیوال بنسټ د لومړي ځل لپاره په بامیانو کې د ښځو د مان پاکۍ ډله د 2019 کال د نړیوالې جایزې لپاره کاندیده کړې ده. د افغانستان په ګډون د نړۍ د مختلفو هیوادونو لس کسه او ډلې د دغې جایزې لپاره کاندیدان دي.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو په کانګرس کې دیموکراتانو له دولتي اختیاراتو نه د ناوړې استفادې او په دې اړه د کانګرس د تحقیقاتو په لار کې د خنډونو اچولو په جرم د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استهزاء په رفداري په غوښت اکثریت رای ورکړه. د ریپورت خلاصه له نظرانې یوسفزی نه اوري.
ډونالډ ټرمپ د امریکا په 2023 کلن تاریخ کې درې ولسمشر دی چې د استازو مجلس کې استزا کېدلې تایید شول. د کانګرس مشر نانسی پلوسی د رای ګیرۍ په اهمیت د ټینګار په مهال دیموکراتانو ته خبرداری ورکړی دی چې په دې موقع خوښي څرګنده نه کړي. دغه رای ګیري د ولسمشر په اړه درې میاشتنی اختلافي تحقیقات پای ته ورسول. تحقیقات هغه مهال پیل شول چې یو افشاګر د اوکراین سره د کانګرس لخوا د امریکا شاوخوا 400 میلیونه ډالر منظوري شوي نظامي مرستې د ځنډولو په اړه شکایت وکړ. ټرمپ وایي دا رای به د هغه په ځای ډیموکراتانو ته تاوان ورسوي. د استازو د مجلس ټول جمهوري غوښتونکي غړي ټرمپ ته وفاداره پاتې شول. هغه وایي چې ډیموکراتان هڅه کوي چې د 2016 کال د ټاکنو پایلې بې اعتباره کړي. سروېګانې ښایي چې 43% امریکایان د ټرمپ ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا نیمای امریکایان د استیزا پلویان دي.
خبرونه ته دوام ورکوو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلی دی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د استیزا په باب تحقیقات د نوموړي په قول پروسه د سختګۍ الزامونو پر بنسټ پیل سوې وه. پوتین چې نن د جمعې په ورځ د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې د کال په پای کې په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې وینا کوله، وی ویل توقع ده چې د استازو په مجلس کې د ډیموکراتانو د کوشش باوجود به ترامپ په قدرت کې پاتې سي.
د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف د وی اختصاصي محکمې هغه حکم رد کړی دی چې لمخې دغه پخوانی پوځي مشر ته د مرګ سزا اورول شوې. مشرف نن د پنجشنبې په ورځ په دوبۍ کې له ژورنالیستانو سره د خبرو اترو په ترڅ کې ویلي چې د محکمې حکم د شخصي غشت په خاطر صادر شوی او هغه کسان نه محاکمه کیږي چې اصلي مسؤلین دي او اوس هم په لوړو دولتي مقاماتو کې کار کوي او له خپل واک نه د نوموړي په وینا ناوړه ګټه پورته کوي. د ټیروریزم ضد اختصاصي محکمې مشرف د سه شنبې په ورځ د ملي خیانت په جرم د اعدام په سزا محکوم کړی و.
د اسلامي همکاري سازمان چې مرکز یې په جده کې دی، په مالزیا کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو د سرمشریزې غونډه غندلې ده او ویلي دي چې دغه شان غونډې اسلام کمزوري کوي. دغه غونډه د چهارشنبې په ورځ په کوالالمپور کې پیل سوه او د څلور ورځې دوام کوي. د ایران، ترکیه، اندونزیا او قطر په ګډون د ګڼ شمیر اسلامي ملکونو مشرانو په کې برخه اخیستې ده، خو سعودي عربستان او پاکستان په کې له ګډون کول څخه ډډه کړې. کارپوهان وایي چې دا غونډه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سره د سیالۍ په خاطر جوړه شوې ده، خو د مالزیا صدر اعظم د سعودي له پاچا سره د تلیفوني خبرو په ترڅ کې دا ډول اندېښنې رد کړې دي.
په لبنان کې د پخواني صدر اعظم سعد حریري په ځای د بل کاندید نومولو لپاره مذاکرات پیل شوي. د لبنان د شیعهګانو د حزب الله ډلې د صدارت د مقام لپاره حسن دایب نومولې، خو په پارلمان کې د سنیانو بلاکې تر اوسه پورې ملاتړ نه دی اعلان کړی. د اساسي قانون له مخې د لبنان صدر اعظم باید یو سنی مسلمان وي. د فرانسې خبري اژانس له بیروت نه رپورټ ورکړی چې د نوي کاندید د پیدا کولو لپاره هلې ځلې وروسته له هغې پیل شوې چې سعد حریري د پنجشنبې په ورځ ویل نه غواړي چې د بل حکومت مشري په غاړه واخلي. حریري له څو هفتو پر لفظي احتجاجونو وروسته مجبور شو چې استعفا وکړي.
د یمن په جنگ کې شامل خواوو د حدیدې په بندر کې د اوربان د مخکنی موافقه د پلي کولو لپاره مذاکرات پیل کړي دي. په جنگ کې شامل خواوو د اوربان موافقه یو کال مخکې د ملګرو ملتونو په منځګړتو په سویډن کې لاسلیک کړه، خو عملي نسوه. ملګرو ملتونو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې مذاکرات به دوه ورځې دوام وکړي. په یمن کې له 50 کلونو را په دېخوا د حوثي یاغیانو او د سعودي په مشرۍ د ایتلاف قواوو ترمنځ جنگ روان دی.
او د هانګ کانګ پولیسو نن د پنجشنبې په ورځ د دیموکراسۍ د طرفدارانو 70 میلیونه ډالر نیولي او له استفادې نه غورځولې دي. دا هغه پیسې وې چې په چاندو کې راجمع کړې وې او پولیسو د تورو پیسو د سپینولو د کاروبار په تور دغه غورځنګ څلور غړي هم نیولي دي. د فرانسې خبري اژانس د رپورټ له قوله د هانګ کانګ چارواکو ویلي چې د سپارک الاینس په نوم یوې انټرنیټي شبکې په خلاف تحقیقات روان دي. دغه ډله د هانګ کانګ د حکومت او د بیجنګ ضد سیاسي مخالفانو لپاره په انټرنیټ کې چندې راټولوي. دا او د سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو پرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونه رپورټونه. لومړی به دا رپورټ واوري چې د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم مرستیال په ملي شورا کې د قوانینو د تصویب په بهیر ته په اشاره وایي چې شارو کې د مداخله په معنا نه ده، بلکې دا فرمانونه د ضرورت په اساس صدر سوي دي. په دې باره کې پام وکړئ د خبریال ممتاز بهیر رپورت.
د افغانستان د جمهور ریاست دویم مرستیال سرور دانش د جمهور رئیس غنی د تقنینی فرمانونو د صادرولو په اړه د ملي شورا د یو شمیر غړو انتقادونو ته په اشاره وویل چې د تقنینی فرمانونو صادرول له مقننه قوې سره د تقابل او د دغې قوې په چارو کې د مداخلې په معنا نه ده. ښاغلی دانش چې د پنجشنبې په ورځ د جزا قانون د تفسیر د مختنې په غونډه کې وینا کوله وویل حکومت د درېګونو قوو د تفکیک اصل او د مقننه قوې ځای ته درناوی لري، خو د اساسي قانون له مخې جمهور رئیس په خاصو شرایطو کې د تقنینی فرمانونو د صادرولو صلاحیت لري. د جمهوري ریاست د دویم مرستیال پر وینا حکومت د ستونزو د حلولو، د نړیوالو معاهدو د عملي کولو، د حکومتوالۍ د چارو د تنظیم او اصلاحاتو لپاره تقنینی فرمانونه صادر کړي دي. زه یو ځل بیا له دې فرصت څخه په استفادې نن په اطمینان سره وایم چې د جمهور رئیس په تقنینی فرمانونو کې هیڅ ناوړه نیت او یا کوم بل هدف نشته دی، او زه له ټولو وکیلانو او سناتورانو څخه غواړم چې د خپلو نورو کارونو تر څنګ قانون جوړولو ته زیات لومړیتوب ورکړي او قوانینو د تصویب بهیر ته چټکتیا ورکړي تر څو موږ په حکومت کې تقنینی فرمان ته هیڅ اړتیا پیدا نه کړو. ښاغلی دانش په ملي شورا کې د قوانینو د تصویب پس بهیر باندې انتقاد وکړ او ویل چې ازګونه تقنینی اسناد په ولسي جرګه کې بې برخلیکه پاتې دي. د افغانستان د جمهور ریاست دویم مرستیال له ماشومانو څخه د ملاتړ قانون، د لوی سرنوالۍ د تشکیل او صلاحیتونو د قانون تقنینی فرمان او د جزا قانون د بیلګې په توګه یاد کړل چې له کلونو راهیسې په ملي شورا کې د تصویب لپاره پاتې دي. خو د ولسي جرګې غړي عبدالرؤف انعامي امریکا غږ ته وویل چې د دغې جرګې د رخصتیو پر مهال څلور نوي تقنینی سندونه ولسي جرګې ته استول شوي چې پکې شل د قانون طرحې، لس نړیوالې معاهدې او 50 تقنینی فرمانونه شامل دي. د ولسي جرګې اصلي وظیفه جمهوري ریاست نیولې ده، سره له دې چې په دغو فرمانونو کې چې کوم شرایط اساسي قانون ویلي په پام کې نه دي نیول شوي. بیړنۍ اړتیا ورته نه وه. 12 ورځې چې د ولسي جرګې د کار پیلېدو ته پاتې شوي دا فرمانونه راغلي. باید 15 ورځې مخکې چې ولسي جرګه خپل کار پیلوي دا فرمانونه راغلي وای. هغه شرایط هم نه دي پوره کړي. د ښاغلي انعامي پر وینا د ملي یووالي حکومت په دوره کې د دریو قواو خپلواکي خپل مفهوم له لاسه ورکړی او هڅه شوې ده چې قضایه او مقننه قوه د اجرایه قوې د مامورینو په څیر دنده ترسره کړي. خو د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د ولسي جرګې لخوا استول شوي ټول تقنیني اسناد له ځنډ پرته د سناتورانو لخوا تر کار لاندې نیول شوي او په تیرو دریو میاشتو کې و نړیوال میثاقونه او څلور قوانین تصویب کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې اوس مهال له دوی سره هیڅ داسې تقنیني سند پاتې نه دی چې په اجنډا کې شامل شوی نه وي.
لومړی څلونی میاشتې څه ګډې وډې تېرې چې د شپاړسمې دورې نه اخر وخت کې چې څه قوانین راغلي وو هغه مونږ تصویب کړي دي. په دې څلونیو میاشتو کې چې اوس یې تقریبا درې میاشتې مونږ تر کار ترسره کړی دی، په دې کې خوشبختانه ولسي جرګې مخیان په زړه پورې کار د قوانینو په باره کې وکړ، ډېر قوانین یې تصویب کړل، مونږ ته یې راولېږل.
د حقوقي چارو کارپوهان د تقنینی چارو په نیمګړتیاو کې دواړه حکومت او ولسي جرګه ګرمه ګڼي او وایي ملي شورا په دې برخه کې لازم ظرفیت نه لري او حکومت هم دغې تشې ته په کتو له اساسي قانون څخه ناوړه استفاده کوي. د افغانستان د حقوق پوهان د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مزبا امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د قانون جوړولو بهیر په 1300 کلونو کې له خپل اصلي مسیر څخه منحرف شوی دی.
په خپل پارلمان د دغه حالاتو عامل ده چې ورسمه شریعت اړه کړی ده چې قانون په خپله قانون سره ټکر کې او یا هم په غلطه استفاده سره او یا کله کله که په استفاده سره اوسي او هغه بیا بیرته په روحیه د قانون ګذاري سره په ټکر کې اوسي ترې استفاده شوې ده.
د هغو شمیرو په اساس چې د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش نن شریک کړل په 1350 کلونو کې څه باندې 1450 قوانین، مقررې او تقنینی فرمانونه د ملي شورا او حکومت لخوا تصویب شوي دي. د افغانستان د عدلي وزارت د معلوماتو په اساس دغه وزارت په روان لمریز کال کې 50 تقنینی سندونه د قوانینو کمیټې، کابینې او ملي شورا ته د اجرااتو لپاره استولې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی سپا 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا یو پخوانی ډیپلوماټ او د بحران ډلې د پروګرامونو مشره لوریل میلر وایي چې په افغانستان کې د پوځیانو د کمیدلو پلان د سولې له خبرو سره تړاو نه لري. میرمن میلر چې د افغانستان د سولې په اړه یو طرحه هم لیکلې ده، د امریکا ژغ د خبریال نسیم ستانیز سره په یو ځانګړې مرکه کې د سولې پر ممکنه موافقې، اوربان او نورو مهمو مسایلو خبرې کړې دي.
President Trump may soon announce
ولسمشر ټرمپ خای ډیر ژر اعلان وکړي چې څلور زر امریکایي عسكر له افغانستان څخه وباسي. سناتور لینزی ګرام هم ورته اشاره وکړه دا به د افغانستان له امنیت او ثبات سره څه مرسته وکړي. آیا دا کار د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو پورې اړه لري؟
Well, I don't have any inside information on that.
زه خصوصي معلومات نه لرم، خو د خپل معلوماتو لمخې ویلای شم چې د سولې په روانو مذاکرات پورې اړه نه لري. زه فکر کوم دا جلا پریکړه ده چې په افغانستان کې د امریکا د پاوز په حضور پورې اړه لري. د امریکا پاوز په دې باور دی چې دوی د یو څه بدلونونو نه وروسته کولای شي نامعلوم وخت پورې هلته پاتې شي. له بل پلوه دا هم مهمه ده چې د څلورو زرو عسکرو په کمیدو سره د امریکا د عسکرو شمیر بیرته هغه شمیر ته ورسیږي چې کله ولسمشر ټرمپ د خپل جمهوري ریاست په کار پیل وکړ. دا پوښتنه لا هم په ځای پرته ده چې آیا له افغانستان څخه به په بشپړ توګه په راتلونکي کال کې د امریکایي عسکرو وتل پیل شي که نه. یا دا چې د امریکایي عسکرو د وتلو اعلان واقعا په ولسمشر ټرمپ پورې اړه لري؟
تاسو
وویل چې د دې پوښتنې ځواب لا نشته چې دی به ټول عسکر وباسي او که نه. تاسو څه فکر کوئ چې د ټولو عسکرو له وتلو نه وروسته د افغانستان حکومت دوام کولی شي؟
predict with perfection what
تاسو پوهیږئ چې دا ګرانه ده چې څوک د آینده بشپړه وړاندوینه وکړلی شي چې څه به پیښیږي. خو زما او د ډیرو نورو له ارزونو نه داسې ښکاري چې که د امریکا پاوز او د ایتلافي قواوې له افغانستان څخه د سولې له معاملې نه پرته ووځي، نو د تشدد کچه به په افغانستان کې زیاته شي. طالبان به هڅه وکړي چې د وتلو د معاملې نه ګټه واخلي او د نورو سیمو د نیولو هڅه وکړي. دا توقع هم شته چې د حکومت له خوانه به تر ډېرې زیاتې اندازې پورې مقاومت وشي. نورې ډېرې غیر رسمي قواوې به هم د طالبانو د پرمختګ لپاره هڅې وکړي. نو دا حالت څرګندوي چې یو پراخ او څو اړخیز کورنۍ جنګ به په افغانستان کې پیل شي.
طالبان هر وخت غوښتنه کوي چې امریکایي قواوې دې په بشپړه توګه له افغانستان څخه ووځي څو دوی وکولی شي چې رژیم نسکور کړي. په دې توګه به افغانان له 18 کاله جنګ نه وروسته هیڅ هم ونه لري.
دا
اټکل ګران دی. زما مطلب دا دی چې که طالبان په خپله هغه ادعا کې په حقه وي چې وایي دوی د مذاکراتو له لارې له حل سره موافقه لري او د امریکا د عسکرو وتل به له موافقې نه وروسته او د موافقې یوه برخه وي، نو دا مسله په افغانستان کې یو بل ډول تصور رامنځته کولی شي، نظر دې ته چې له موافقې نه پرته عسکر وایستل شي. البته زه په دې نه پوهیږم چې د طالبانو د مشرانو په مغزو کې څه دي، خو زه فکر کوم چې دا منطقي خبره ده چې داسې فکر وشي چې طالبان هم په دې پوهیږي چې نظامي بریا ته لاره آسانه او چټکه نه ده.
سناتور لینزی ګرام د بګرام پر هوایی میدان له برید نه وروسته وویل چې د سولې مذاکرات دې تر هغه وخت پورې ودرول شي څو پورې چې اوربان نه وي شوی. د ولسمشر غنی غوښتنه هم همدا ده. تاسې څه نظر لرئ؟
زه
په دې برخه کې له سناتور ګراهم سره د دې مسلې په تحلیل کې د نظر اختلاف لرم. زه په دې باور یم هغه دا هم ویل چې په کار ده له پاکستان سره مذاکرات وشي. د اوربان په مسله کې زه دا وایم چې دا مطلوب کار دی چې اوربند وشي او هر څومره چې ژر وشي، ځکه هر ورځ په افغانستان کې یوه غمیزه رامنځته کیږي. خو که له سیاسي پلوه ورته وکتل شي، نو زه ویلی شم چې دا توقع نشي کیدلی چې د سولې له خبرو نه مخکې دې اوربند وشي، ځکه طالبان دا په خپله ګټه نه بولي چې د سولې د خبرو له پیل نه دې مخکې اوربند وشي. دا ناسمه خبره ده، خو دا یو واقعیت هم دی. له همدې عمله په کار ده د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړ شي.
ولسمشر غنی په بهرنیو هیوادونو کې د طالبانو د خوندي ځایونو د بندولو غوښتنه کړې ده، مطلب به پاکستان وي. تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان به دا کار وکړي؟
Completely? No.
نه، زما مقصد دا دی چې موږ د څو کلونو تاریخ لرو له پاکستان سره. په دې توګه په اسانۍ سره د دې پوښتنې ځواب ویلی شو. زه فکر کوم پاکستان اوس نسبتا له تیر کال راهیسې مرسته کوي. له کوم وخت راهیسې چې سفیر خلیلزاد له طالبانو سره مذاکرات کوي، پاکستان یې ملاتړ کوي او طالبان یې مذاکراتو ته هڅول، ځکه چې د پاکستان په ګټه کار دی چې دا وګوري چې د مذاکرات کامیابیدلی شي.
تاسې د افغانستان د سولې لپاره یو پلان طرحه کړی دی، په دې کې له سولې نه وروسته تاسې د طالبانو نقش ته په کوم نظر ګورئ؟
Yeah. So what I've put together and it's now published.
هغه وړاندیز چې ما کړی او خپور شوی او اوس هر څوک ورته لاسرسی لري، یو شمیر نظرونه دي چې ما راټول کړي دي. دا د امریکا لیدلوری یا زما او ستا شخصي نظر یا پلان نه دی. دا د ډیرو خلکو او زما د همکارانو د تحلیل او څیړنو په اساس شوي دي. دا ځکه د سولې د تړون په بڼه لیکل شوی چې ما فکر کاوه چې دا به د خلکو لپاره یوه ګټوره لاره وي چې په خورا مشخصو شرایطو کې وګوري چې جوړجاړي ورته څه ډول شونی ښکاري. په دې کې ډېرې لارې شاملې دي. په دې کې یوه ستونزه دا ده چې هیڅ اړخ په ځانګړې توګه طالبانو روښانه او مشخص دریځ نه دی څرګند کړی چې دوی څه ډول خبرې اترې غواړي. بله ستونزه دا ده چې په هر ډول خبرو اترو کې په ځانګړي ډول د سولې په خبرو اترو کې د خبرو اترو په جریان کې د دواړو خواوو په وضعیت کې بدلون راځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
راپورټونه ته دوام ورکوو. د تیرو درو ورځو راهیسې د خوست په شار او ولسوالیو کې پر کالدارو سخت بندیز لګیدلی او د افغانیو ترویج ته یې زمینه برابره کړې ده. خلک غوښتنه لري چې د نرخونو کنټرول ته دې توجه وسي. په دې باره کې پام وکړئ. د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ.
د شاوخوا یوه نیمې اونۍ له پله پسې عامه پوهاوي وروسته د تیرو درې ورځو راهیسې په خوست ښار او د ولسوالیو په بازارونو کې د پاکستاني کلدارې په راکړې ورکړې بندیز لګېدلی. ګډ امنیتي ځواکونه په خوست ښار کې مارکیټ په مارکیټ او کوڅه په کوڅه ولاړ دي او سوداګریزه راکړه ورکړه څاري. خلق هم د افغانیو ترویج ته خوښ دي او دا پروسه تر ډیره بریده بریالۍ بولی.
زه تجارت د خوست ولایت اوسیدونکی یم. موږ په دغه جدي اقدام نه ډیر خوشحاله چې کلدوره بند شي او افغانۍ چلان شي، ځکه چې خپل افغانۍ افغانستان ریپیدو خپل وطن ته به اقتصاد او ګټه ورته رسیږي. ان شاء الله دا کلدوره به بندي که د خدای خوښه وه، ځکه چې د موږ حکومت ته د موږ میر پلور دی. ان شاء الله دغه چې کیمه غو خوښه کی کنه هغه به ان شاء الله سره رسیږي، خدای دې ورسي.
د تیرو درې ورځو په موده کې د یو شمېر هغو دوکاندارانو چې ګوندې په کلدارې سودا ورکړې، دوکانونه یې تر یوې مودې پورې تړل شوي او ځینې کسان بیا نغدي هم جریمه شوي. په ټوله کې د افغانۍ د ترویج دغه پروسه ښه ارزول شوې، خو په ځینو مواردو کې یو شمېر خلک د افغانۍ د وړو نوټونو د ویشلو او د نرخونو د کنټرول په اړه د حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي.
نوم مې بادر خان زازای ده، د خوست ولایت. افغانۍ رسیږي نه دومره خلکو ته، دا څومره خلک خوست کې دي دا افغانۍ نه رسیږي. د په خاطر دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې افغانۍ هر شي ته باید خپل نرخ وټکي، افغانۍ باید روړي که نه وي ارز نه وي افغانۍ پیدا کړي، ځکه که افغانۍ نه وي مجبوري موږ په کدورو سودا کوي. زه ونه خلم بلې وخولې بلې وخولې بلې وخولې، ځکه افغانۍ ټولو خلکو سره شته نه. سروپانو ته چې ویر شي وړې دیر کوي نه، غټې دیر کې غټې څوک درته متوي نه.
په ورته وخت کې د خوست ولایت مقام د دفتر رئیس متي الله احمدزي چې د افغانۍ د ترویج په اړه خبري کانفرنس ته خبرې کولې، وویل چې د افغانۍ د وړو نوټونو ستونزه هواره شوې.
هغه هټیوال او هغه خاریان چې زموږ وړو افغاني او تاړتیا لري په دوکانونو کې وړې افغاني ورسره نه وي، دوی ته به د افغانستان بانک له خوا نه وړې افغاني هم ویشل کیږي. د اړتیا پر مهال که چیرته دوی ته ونه رسیږي، دوی کولی شي چې افغانستان بانک او نورو بانکونو ته مراجعه وکړي، وړې افغاني دوی ترلاسه کړي.
په تیرو څو کلونو کې هم په خوست کې د پاکستاني کلدارو د مخنیوي او د افغاني د ترویج ځینې ناکامې هڅې شوې وې، خو دا ځل داسې بریښي چې ګوندې حکومت په دې برخه کې برلاسی دی. د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته کله چې افغان مهاجرین خپل وطن ته راستانېدل، د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو تر څنګ په خوست کې هم د پاکستاني کلدارو چلند معمول شوی و.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
دا هم د دې خبرون وايي هغه نارینه چې په جګړو کې د بدن غړي پرې سوي تر نورو زیات په کور کې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي او علت یې رواني ستونزې ګڼل کیږي. په دې باره کې پام وکړئ د ګلرحیم نیازمن رپورټ ته.
په قندوز کې د ښځو چارو مسؤلین وایي چې د جګړو قربانیان رواني ستونزې پیدا کوي، کورنۍ ژوند یې هم مناسب نه وي او په کور کې له نورو غړو سره تاوتریخوالی کوي. دوی وایي جګړې له دې پرته چې له کورنیو څخه یې سرپرستان اخیستي، هغه نارینه چې په جګړو کې مایوب شوي رواني ستونزې پیدا کړي دي. یوه میرمن چې میړه یې په جګړو کې مایوب شوی وایي چې جګړو د دوی ژوند له هر اړخه تریخ کړی دی او له کړه راهیسې چې خاوند مایوب شوی تر منځ یې جګړې زیاتې شوي دي. هغه وایي چې پخوا یې خاوند په امنیتي ارګانونو کې دنده درلوده، خو له کله راهیسې چې جګړه کې یوه پخه قطع شوې له هغې وروسته په کور ناست دی. نوموړی وایي چې د وهلو توان یې لري خو له کوره په شړلو یې ډېره ځورېږي. د قندوز د ښځو چارو د ریاست یوه کارکوونکې ناهیده آصفي وایي چې که د کورنۍ غړي د یو بل حقوق وپېژني د جنجالونو مخه نیول کېدای شي.
در قبال خواهر خود، در قبال مادر خود، در قبال خانم خود چی مسئولیت ها را داره و چی حقی داره؟
که یو سړی په دې پوه شي چې د خور، مور او ښځې حقوق څه دي او ښځه هم د کورنۍ د غړو حقوق وپېژني، جنجالونه له منځه ځي. آصفي وایي هغه کورنۍ چې د ښځې او میړه تر منځ یې جګړې او جنجالونه کېږي پر ماشومانو یې منفي اغېز کوي. هغه وایي چې د دغه ډول کورنۍ او ماشومانو وقته یې رالویږي.
الله تکو قرار میگه ای یک تاثیرات بسیار منفی بالای روحیه طفل داره. طفل به میجه سر گوشگی رو به انزوا میشه.
که په کور کې وهل تکول کېږي پر ماشومانو منفی اغېز کېږي، ماشوم ځان لکېږي او عقده من کېږي او دغه شان رلویږي چې ټولنې ته په همدې شکل وړاندې کیږي او پر روحیاتو یې منفي اغېز پاتې کیږي. نوموړی وایي چې د تیرو کلونو په پرتله یې د کورنیو ستونزو پېښې کمې ثبت کړي، خو په عمومي ډول جګړې او اقتصادي ستونزې د کورنیو ترمنځ د جنجالونو زیږنده ده. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د خبرونې په پای کې د څو مهمو خبرونو غټ کې. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې خپلې سلا مشورې بشپړې کړې دي. د انتخاباتو کمیسیون بل هفته د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړۍ نتیجه اعلانوي. د پاکستان پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف په خپل غیاب کې د ټیروریزم ضد اختصاصي محکمې لخوا هغه ته د اعدام د سزا اورول رد کړي دي. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس دیموکراتانو له دولتي اختیاراتو نه د ناوړه استفادې او په دې اړه د کانګرس د تحقیقاتو په لاره کې د خنډونو چولو په جرم د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استهزاء په طرفدارۍ په غوڅ اکثریت رایې ورکړې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عزل په باب تحقیقات د نوموړي په قول د سختګي او جعلي الزاماتو په بنسټ باندې پیل شوي. د اسلامي همکارۍ سازمان یا OIC چې مرکز یې په جده کې دی په مالیزیا کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو د سرمشریزې غونډې غندنه کړې او ویلي دي چې دغه شان غونډې اسلام کمزوری کوي. او یمن په جنگ کې شامل خواوو د حدیدې په بندر کې د اوربند د مخکنۍ موافقې د عملي کولو لپاره مذاکرات شروع کړي دي. په جنگ کې شامل خواوو د اوربند موافقه یو کال مخکې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په سویډن کې لاسلیک کړې وه، خو عملي نه شوه. ملګرو ملتونو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې مذاکرات به دوه ورځې دوام وکړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا جغ آشنا رادیو خپرونې اوري. لږ وروسته به دغه خپرونه پیل شي.